سلامونه ملګرو، هله د خبایاسه تاسو به د تصوف او روحاني شخصیتونو په اړه ډیر ساوریدلی. د پیرانو او باباګانو په اړه به مو هم اوریدلی، او د هغو مریدانو په اړه به مو هم اوریدلی چې د پیرانو په مخ کې په وجد کې راځي. خو کله مو داسې فکر کړی دی چې دا خلک څنګه له خپل حاله داسې بې حاله کیږي؟ راځئ نن په همدې اړه له ځینو جالبو حقایقو ځان خبر کړو. موږ په خپل شاوخوا کې هر ورځ ګورو چې ځینو باباګانو او پیرانو ته هر ورځ لسګونه او سلګونه خلک د بیلابیلو ستونزو او علاج لپاره ورسي. ځینو ته په لارو او کوڅو کې قطارونه خلک ولاړ وي، او ځینې په مجلسونو کې تکیه وهلي او خلک یې لاسونه خپې خولي. داسې باباګان هم شته چې خلک ورته د اولاد لپاره ورځي، ځینو ته د کینسر ناروغۍ لپاره هم مراجعه کوي. ځینې باباګان خوان په جنسي تیری هم تورن شول. خو اصلا دا خلک دي څوک؟ څه حکمت لري چې په دومره پرمختللي او له معلوماتو ډکه زمانه کې هم په دوی د خلکو اعتبار ورځ سر بلې زیاتیږي؟ راځئ په دې اړه د ځان پوهاوي لپاره یوه حقیقي کیسه راواخلو. په 2011 کال کې د امریکا یو فلم جوړونکی وکرم ګاندی د انسان په ټولنیز ژوند د سیړنې لپاره له ځانه جالی پیر جوړ کړ. وکرم ګاندی په امریکا کې پیدا شوی او همدلته یې زده کړې کړې دي. خو هغه سره دا پوښتنه وه چې څه لامل دی چې د دنیا په ډیرو برخو کې خلک په پیرانو او باباګانو دومره پخه عقیده ساتي، ولې خلک پیرانو ته ضرورت لري؟ هغه د همدې ټولنیز ازمیښت لپاره هند ته لاړ او هلته یې د یوګا زده کړې پیل کړې. له څه مودې تیرولو وروسته بیرته د امریکا اریزونا ایالت ته راستون شو او له ځانه یې د شرق روحاني شخصیت جوړ کړ. په ځان یې کوماري نوم هم کېښود. د وخت په تیرېدو سره هغه خلک پیدا کړل چې له ژوند بیزاره وو، له دنیا یې مخ اړولې وه او په اضطراب کې وو. د دوی د رواني ستونزو د حلولو لپاره یې پرې له ځانه جوړې کړې فارمولې وازمایلې. د خلکو عقیده پې پخه شوه او یو شمېر مریدان هم پیدا کړ. دا مریدان هر ورځ دې چالی پیر ته ورځي او ورته وایي موږ ستا په وسیله له خپل خدای سره ونښلول شو. په موږ کې مثبت انرژي پیدا شوه او ستا په وسیله زموږ ژوند را جوړ شوه، او رښتیا هم د ډیرو په ژوند کې بدلون هم راغی. وکرم ګاندی چې دا ټول هر څه په یوه ډاکومنټري کې ثبت کړي وایي، ما به خلکو ته د دعا په وخت کې داسې کلمات هم کارول چې زه به پی خپله نه پوهېدم، او هماغه وخت به مې له ځانه جوړ کړ. خو د خلکو به پرې عقیده دومره پخه شوه چې ماته به یې په رنګونو کې واضح ښکارېدله. په پای کې هغه راځي او خپل مریدانو ته ځان په اصلي بڼه ښکاره کوي. خپل اصلي نوم هم ورته وایي. ورته وایي زه له شرق څخه راغلی کوم روحاني شخصیت نه یم، زه یو امریکایي تبه یم. ما له خپل ځانه ځینې طریقې، لارې او کلمات جوړ کړل. تاسو پرې عقیده وکړه او په همدې سره ستاسو ستونزې حل شوې. دا زمانه بلکې ستاسو خپل کمال و. هغه وایي که زه له ځانه یو روحاني شخصیت جوړولی شم او په دومره اسانۍ په یو پرمختللې ټولنه کې ځان ته خلک راماتولی شم، نو په هغو ټولنو کې چې خلک د بېسوادۍ او بېوزلۍ په څېر سلګونه ستونزې لري هلته به څه حال. راځو دلته. زموږ په ټولنه کې د پیرانو او باباګانو یوه ډله نه ده. په دوی کې ځینې ځانونه روحاني شخصیتونه یا صوفیان ګڼي، ځینې مشهور باباګان دي چې ځانونه د هر مرض شفا ګڼي، او ځینې پیران دي چې ځانونه ورته واجب الاحترام ښکاري. تاسو به د جالي پیرانو او باباګانو په اړه لسګونه مثالونه او کیسې اوریدلي او لیدلي. د غازی امان الله خان په وخت کې انګریزانو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته په لویه کچه د پیرانو په جامه کې خپل جاسوسان رالیږلي وو. دغه جاسوسانو به په ځان بیلابیل نومونه ایښي وو، لکه غیب ګو پیر، پیر کرم شاه، د هند سلطان پیر، د مدینی خواجه پیر او بغدادي پیر. چارواخان نصیر احمد حمدی په جالب ناول هم لیکلی دی او د ځان په هوی لپاره باید هر څوک یو ځل مطالعه کړي. خو اوس پوښتنه دا راپیدا کیږي چې څنګه د خلکو عقیده په یو عادي انسان دومره پخېدلی شي. ارواپوهان په دې عقیده دي چې دا ټول په دماغو کې د پلاسیبو افیکټس په نوم د یوې ترسره کیدونکې پروسې کار دی. یعنی کموږ هر ډول فکر کوو هماغه سره سر پیخیږي. کله چې یو مریض په دې کلک عقیده ولري چې لکوم ډاکټر نه علاج وک همدا ډاکټر او دوا به صحت حتمن جوړي، د هغه همدا پاور او عقیده د دوی تاثیر سو برابر لوړي. یعنی وجود همدې درملو ته ځان هماغه ډول عیاروي څنګه چې دماغ ترې توقع لري. تاسو به په دې اړه ډېر مثالونه اورېدلي، لکه یو کمزور انسان یو ګیلاس اوبه په دې نیت وڅښي چې چا ورته پکې دوا اچولې ده، خو هغه تش اوبه وي. نو کمزور انسان په بالا هماغې اوبو سره د قوت احساس وکړي، ځکه د هغه دماغ دا منلې ده چې په ګیلاس کې دوا اچول شوې ده. همدې ته پلاسیبو افیکټ وایي. او څېړنو ښودلې ده چې د ډپریشن، خوب او کینسر په څیر ناروغیو ته هم دې عملیې مثبته نتیجه ورکړې ده. په همدې خاطر ارواپوهان په ژوند کې د بریالیتوب لپاره د مثبت فکر توصیه هم کوي او تاثیرات هم ګټور وي. د انسان په دماغ او رواني حالت باندې یو ډېر جالب تحقیق شوی دی. په دې تحقیق کې ویل شوي انسان چې د څه په اړه څه ډول فکر کوي هماغه ډول به ورسره پیښیږي، خو شرط دا دی چې په دې فکر باید په خاک کې ډول لري چې هرو مرو به همداسې کیږي. د دې تحقیق نوم راز یا سیکرټ دی. کتاب په پښتو او انګلیسي ژبه پیدا کیږي او په همدې اړه ډاکومنټري هم په یوټیوب کې شته، حتمی یو ځل وګورئ. نو که چیرته دا باباګان او پیران کومه توصیه کوي یا د علاج لپاره خپل تخنیکونه کاروي، نو د هغوی په خبرو او عملونو کې کوم جادو نشته دی، بلکې تاثیر یوازې همدا دی چې خلک د هغوی په خبرو په خا کې د ساتي او له همدې عمله کله کله د خلکو ستونزې حلیږي او بس. حتی دا عقیده تر دې حد زیاته شي چې د ډیرو پیرانو مریدان د هغوی په مخ کې په وجد کې راځي او غیر اختیاري حرکات ترسره کوي. وجد هغه حالت ته وایي چې انسان له خپل ظاهري وجود څخه بې خبره شي او له درونی کیفیت څخه لذت واخلي. خو په وجد کې راتګ هم د دې پیرانو او باباګانو کوم کمال نه دی. د وجد حالت ته رسیدل په ټوله نړۍ کې معمول دی. د هر فرقې، هر مذهب او د هر ټولي سره تړلي خلک دا حالت تجربه کولی شي. تاسو به په هندوستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک لیدلی چې غیر اختیاري حرکات ترسره کوي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر خلک د مذهبي مراسمو په وخت کې له خپل ځانه بې خوده کیږي، خو زموږ په ټولنه کې تر ډیره وجد له تصوف سره تړل شوی دی. یعنی صوفیان ذکر او اذکار په وخت کې په وجد کې راځي. د تصوف او سازان وایي تصوف هغه لیوالتیا ده چې خدای ته د نږدې کېدو او د هغه د پیژندلو په لړ کې د انسان په زړه کې پیدا کیږي، چې د خدای په صفتونو پوه شي او د کائناتو په حقیقتونو خبر شي. یعنی صوفي هغه شخص چې د مادي چارو او ګټو څخه لاس په سر شوی وي او ځان یوازې خپل مذهب ته سپارلی. اصلا صوفیان د خدای بیلابیل نمونه او ځینې آیاتونه تکراروي او په دې ډول ریاضت کوي. دوی کله په لوړ غږ اذکار کوي او کله جسمانی حرکات هم ترسره کوي. او د دوی په باور چې کله کله له اذکارو پرته یوازې جسمانی حرکات هم ذکر بلل کیږي. تصوف کې انسان هڅه کوي چې په ځان کې د کبر، حسد او کرکې په څیر ټول بد خوینه له منځه یوسي او په ځای یې تواضع، زړسوی او ښېګڼه راولي. موږ د تاریخ په اوږدو کې د بایزید روخان او عبدالرحمن بابا په څیر ډیر نیک صوفیان درلودل، خو راځي د اوسنیو ځینو صوفیان وضعیت د تصوف له اصلي ریاضتونو او ځانګړنو سره یو څه پرتله کړو چې حقیقت څه دی. څه موده مخکې په افغانستان کې یو پیر را پیدا شو چې لسګونه خلک به ترې چاپېره ګرځېدل، خو کله چې ونیول شو او پوښتنه ترې وشوه چې کلمه ووایه نه یې وزده. ورپسې یو بل پیر په یو مجلس کې په بالښت تکیه وهلې او یو بیچاره کس ناموسی کنځلې کوي، او هغه هم په دې خاطر چې ولې د په مخ کې پخې غزولې دي. په جمهوریت نظام کې یو پیر افغان ملي امنیت په دې خاطر نیول او چې په پاکستان کې د افغانستان د ملي ګټو په ضد خبرې کړې وي. کله چې د ملي امنیت دروازې ته ورسېد، خپل مریدانو ته ویل کما یو اهوکه د ټول وطن به اور واخلي. ځینې پیران او باباګان په تعویزونو او کوډو مشهور دي. دوی خلکو ته د هغوی په خوښه رښتې کوي. د ځینو کورونو کې شارونه او جنگونه هم رامنځته کوي. حتی ځینې د ګردو، کینسر او نورو لاعلاج ناروغیو علاج هم کوي.
قرآن
نو دوی ته چې په خپل کلمه نوې زه په روحاني طریقو به د خلکو علاج څنګه وکړي. هغوی چې له دغو باباګانو څخه علاج وکړي او وروسته څه بهتروالی محسوس کړي، دا د باباګانو کمال نه دی، بلکې د هغه انسان د دماغو او باور تاثیرات دي چې په هغه بابا یې درلودل. کټ مټ لکه د هغې ډاکومنټري په څیر چې مخکې مو یادونه وکړه. تاسو که د دې ټولو باباګانو، پیرانو او نورو جالي روحاني شخصیتونو ریښه پیدا کړئ او ژوند یې لږ مطالعه کړئ، حتماً به در معلومه شي چې دوی به یا د پیسو غلی، یا به جاسوسانی، یا به جنسي تندې اخیستي وي، او یا به د شهرت تږي وي. بلاخره ویلی شو چې دا باباګان، پیران او مریدان د خلکو د تیر باسلو لپاره ځانګړی هنر لري چې نه یوازې بې تعلیمه خلک پیدا کېږي، بلکې ډېر تعلیم یافته ځوانان هم پیدا کېدای شي. هر څه زموږ په خپل باطن کې پراته دي. د دې شیانو لپاره بابا او پیر پسې تلل یو ناسم عادت دی. که خپله هڅه وشي د خوشحالۍ او ښه ژوند لپاره باید په باطن کې خپل فکرونه او سوچونه مثبت کړو. نو که تاسو دا ویډیو ګورئ، لطفاً خپلو کورونو او چم ګاونډ کې توصیه وکړئ چې دغو باباګانو، پیرانو او ملایانو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي، ځکه دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې د خپلې ټولنې د ذهنیت په جوړولو کې اغیزناک رول ادا کړو. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده خوښ شوې وي. که چیرې تاسو د دې په څیر نور ویډیوګانو لیدل غواړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله مو مل.